یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون نه په یو پرانیستې لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پرېکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون دی په خپل راتلونکو یو 15 غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان ځینی استازي وایي چې ملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د وضعیت په اړه نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمن وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا اته کلن ماشومه مرسره و. د طالبانو حکومت تی چارواکي د دغې ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي، خو د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څنه دی ویلي. جزئیات به وړاندې هم واورې. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن د آسیا جام په لوبو کې له یو بل سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له هند سره لوبه کوي چې خپله لوبه بیګا په پاکستان باندې په شارجه سټیډیوم کې وبایلله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لدی لوبي ورسته د افغان او پاکستانی مینوالو ترمنځ په سټیډیوم دننه او بهر اخوډب هم شوې ده. په بیګنې لوبه کې چې د پاکستان په وړاندې وشوه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو اورونو کې 130 هدف وټاکه، خو پاکستان وتوانید په ورستي اور کې یوازې د څلورو بالونو په تفاوت دغه لوبه وګټي. په دې اړه هم جزئیات وروسته درته خبرو. د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی دی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول. نیول شوی کس مایلز سانډرسن نومیږي. د نوموړي د بل ورور ډیمن سانډرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو. دغو دوو ورونو د یکشنبې په ورځ په ساسکاچوان ایالت کې لس تنه ووژل او 13 نورې ژوبل کړل. دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي ځواکونو یې د هیواد د شمال ختیځ په خارکیف کې څو سیمې بیرته نیولې دي. زیلینسکی تیره شپه په خپله وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري. ده زیاته کړه اوکراینیانو به ښایي د اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلي وي. د په آزادو شوو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنګي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون نه د درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانونو د غوښتنې په اړه درته راپور لرو چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور اوري چې په غزنی کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د افغانستان او هند کرکټ د ملي ټیم په اړه درته راپور لرو. همدارنګه بل یو کارپو سره د افغانستان او پاکستان په بیګنې مسابقې هم مرکه خبره کړو.
د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري.
د میدان وردګ ولایت د یو محصل لخوا متحرکه مصنوعي لاس جوړ شوی.
د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پر سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بشري حقوقو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په یو پرانیستي لیک غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون دی په خپل راتلونکي یو 15 غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان استازي وایي ملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د وضعیت په اړه بنړیوال پام زیات شي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د بشری حقوقو او د خزو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاص لیک غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د وضعیت د څېړلو لپاره دی یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې درويست بیلابیل د بشری حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي پکې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بن یت د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم وګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی په خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې ترسره شوي دي. دغه سازمانونو په دیلي کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو او ازادیو څخه په بشپړه توګه محروم شي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقونو له قانون څخه د ټولو اداسوي سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو لمخې د ښځو او نجونو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول، د سیمه ایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورنو کسانو او ادارو پیژندل او پر راتلونکي کې پرې قانوني اجراءات پلیسي ټاکل شوی. د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون خپل یو 50مه غونډه جوړه کړي او په دې ناسته کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. د غلاس لیکونکو سازمانونو ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسیون باید په دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر وي او بحثونه پرې وکړي. دوی د غشان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر او د ځنګړي راپور ورکونکو لخوا د تازه معلوماتو چمتو کولو غوښتنه کړې ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پر رڼا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سپتمبر په 8مه نیټه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی به د محاکمو له لارې بشري حقوقو پلي کوي. په دې اړه د نورو ادارو او کمیسیونونو تشکیل ته اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه پر سری جزانه ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګیاست د ولش پګنی منځنۍ صفه باندې خبرونه لرو کوله شم. درنګ په آزادی رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سار لو د مخام تر و د نړیار ځای کې چې استه د انټرنیټ لاري واوري. ور بشو غزنی ته حالت یو ځوانه میرمنه وجل شوې ده. دغه میرمن داسې وخت وجل شوې چې شاوخوا تکلن ماشوم هم ور سره و. د طالبان حکومتي چارواکي وایي چې دا خزه د شخصي ستونزو له امله وجل شوې، خو د هغه کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوان شزه وزل سوی ده. د امنیې قومندانې ویان ابو خالد سرحدی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه شزه 13 ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په مخه وستل سوی او وژل سوی ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا تکلن ماشوم هم ورسره وو، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. شاغلی سرحدی دغه شزی وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه شزه په داسې حال کې وژل سوی چې لاملې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدی رامنځته سوی وه، او بیا په دغه بدی کې اته تنه وژل سوی وو.
او د خزه وستل سوی ده. د دې خزه په سر باندې تقریبا لنانه وه ته لس کاله مخکې بدی سوی وه. د دې خزه توسط باندې په دې ځای کې را وته نفر نورم وزل سوي دي. دا خزه په اصل کې د واغاز ده. نو د کوچانو سره په سر باندې د دې خزه ډیر جنجال او د دې خلکو اخیره جانبي مقابل وتوانی د سایني خزه ویلې. نو دا کیسه دغه سوا وو.
نو مولای زیاتوی وزل سوي میرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې شاوخوا لس کال وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخ را کړه سوي وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغه ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې لوبه وکړه. دا لوبه افغانستان د یوې وکټ او څلورو بالونو په توپیر باندې وبایلله. افغانستان 129 منډې کړې وې، 130 هدف ورکړه، خو پاکستان په روسي اور کې د لوبې بریا خپل کړه. البته داسې وخت کې چې یوازې یو وکټ پاتې و، هغه وروستي اور کې لوبه وګټله. نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي، په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې 12 منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه، او په ټاکلیو شلو اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو مقابل لوري ته 130 منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ په همدې جام لوبو کې د هند 102 هدف پوره کړی و، خو د دې سربېره پاکستاني لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوځېدلې وو او درېیمه برخه منډې لا نه وې پوره کړې. د لوبي تر 15 اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې 9 وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبي د تاریخ تر ټولو ډیر رنزونه چې 14 دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر په 19 اوور کې شپږیزه واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبي چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آسمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې پر ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوی لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوی بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2000 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسږ کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحده عربي اماراتو ته انتقال شوې.
و موردل چې افغانستان او پاکستان بیګا سره مخ شول په یو لوبه کې چې پاکستان بلاخره په وروستي اور کې په سختۍ باندې د هدف چې دی 130 منډو پوره کړ. نن به افغانستان او پاکستان په بخښنه سره نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي. د افغانستان او پاکستان په لوبه کې بیګا څه لانجی هم رامنځته شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان بولر فرید ملک د وکټ د اخیستو خوخیل منزله نو د پاکستانی لوبغاړي لخوا لانجې سره مخ شوم. دارنګ تر لوبي ورسته هم د افغان او پاکستانی نندرچانو مینوالو ترمنځ په شارجه سټډیوم دننه او د باندې اخوډب شوې ده. په دې ټول موضوعګانو باندې به د افغانستان د کرکټ د کورنی کرکټ له مسول او د کرکټ له یو کارپوه غلی نظیم جار عبدالرحیم زی سره خبرې وکړو. جار صاحب کور موادان چې ټلیفون مو اخیسته، اول خو به دغه د بیګا د لوبي پاړه راته وای، څنګه لوبه واکلن راته وای.
السلام علیکم ټولو ګران اوریدونکو تاسو محترمه ته.
وعلیکم
بسم الله الرحمن الرحیم. که فکر وکړئ بیګا یو داسې حیجانی لوبه سر کې چې موږ پایلو په داسې کار کې چې موږ ډېر منډو سکتو پر شت لاړو، خو د پریشر لوبه پریشر لوبه په دې و چې موږ لپاره ګټل لازمی او حتمی و. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم ځکه و که هغوی بایللی وای دا چانس و چې ګواکې دوی له سریلانکا وبایلي نو هغوی هم بېشاکه په وتلو او موږ په دې لوبه بایللو سره بېشاکه په ووتلو، سره له دې چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. خو کله چې اصول نه منډو سلو ډېر هدف سو د فکر نه کوم چې چارې د فکر کوم چې افغانستان بلران دې دومره میړانه وخی او د هدف نه دفاع وکړي. په ټول کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو، د موږ توپچونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاو، وروسته بیا چې هغو ودرېدل د رضوان هم منډې نشي کولی، د راشد له خوانه وسوځېده، خو لنډه به ووایم چې تر اخره پورې ډېره
فکر کوم د خاغلی عبدالرحیمزی ټلیفون بند شو، موږ بیا هم کوشش کوو چې لاغه سره رابطه برقراره کړو. البته لومړی پوښتنه غدا سې جواب کړ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره لدی چې کم هدف ټاکلی وو او یو سلو درش منډې کم هدف ټاکلی وو، خو بیرته د افغانستان د کرکټ بولرانو لاغې ډلې چټک بالر فضل حق فاروقي د خبره چې خلوبه وکړله او کولی شول چې د پاکستان کپتان بابر اعظم اوټ کړي. تر هغه وروسته هم رضوان چې بل تکړه اوپنر و دی پاکستان، هغه راشد خان اوټ کړ. بیرته له ښاغلي جار صاحب سره مرکه برقراره شوله. جار صاحب راسان به دویمه پوښتنې ته راشو، ستاسو ټلیفون بند شو. د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه، پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه که دغه وشاربی چې څه به کیږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري، کله چې څوک په د شاټ وي او بیا د هغې وروسته سوځول کېږي یا سوځي، نو دی خپله خپله جذبه ښي او د کنټرولوی هم نه شي. د خپل جذبه وښوده او دا د حق ده، سالم او مسلم حق ده د کرکټ د ایس ای سي د ټولو په اصولو کې، خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاروي چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاروي. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځوک سره څه ویلي دي، خو د آصف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دار از، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده، او تمه په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتم به غدا سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي آصف علي.
او د نندارچانو ترمنځ چې څه خوډه بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کېږي نو بالاخره؟
نه، نندارچان خدا سي دي چې هغه ډېر خپلواک دي، هغه کولای شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت د سوي دي ضرر رسولي، هغه مسولیت څه کوم سي اختل هغه نندارچان دي.
او د نننۍ لوبي پاره چې نن مخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي، دوه دوه لوبي، څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوب ته په کتو باندې چکړي دي؟ البته
د افغانستان لوب ته په کتو سره که تاسو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړې دي چې هیڅ چرته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي، او له هیچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې، او بیا په دغه کنډیشن کې له هیچا سترګه هم نه سوزېږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه ته رسولی شي چې په وروستۍ دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې هیچا فکر او ګمان هم نه کوو چې هغوی بشپګیزي او دغه میچ دې وګټي، هیچا هم داسې فکر نه کوو. افغانستان هر چا دا رقم سر خوګه جوړول شي ان شاء الله تعالی، دا هڅه به کیږي چې موږ باید لوبه وګټو، که موږ ته مهمه یې او کني موږ به دا هڅه چې موږ لوبه وګټو.
ډیر مننه کوم د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم زای چې موږ سره مخابري وکړي او خپل نظر مور سره شریک کړي د کرکټ د لوبي په اړه.
ازادي
رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زور روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. روسیا دا تور ردوي، خو یو شمېر روسي چارواکي دا مني چې ګڼ شمېر اوکراینیان روسیې ته ورغلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیه په دې خاطر په جنگي جنایتونو تورن کړ چې شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه اوکراینیان هغه سیمو ته په زور لښتول دي چې د روسیې تر واک لاندې دي. واشنگتن په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو چارواکي هڅه ولیدي چې نړیوال د دغو اوکراینیانو له کمپونو څخه کتنه وکړي. ماسکو دا تور رد کړی دی او وایي چې په میلیونونو اوکراینیانو په خپله خوښه غوښتي دي چې روسیې ته ورشي یا د روسیې تر واک لاندې سیمو ته ولیشتي او هلته په خپله خوښه آزادانه ژوند وکړي. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو استازی لیندا توماس گرینفیلد د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته پرون وویل چې روسیا او د هغې نیابتي ډلې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر د چارواکو له لورې د څارل شوې پروسې په ترڅ کې د وحشت سبب شوي دي. نوموړې زیاته کړه چې په زور له اشغال شویو سیمو څخه د اشغالګرو سیمو ته د خلکو انتقال جنګي جنایت دی. د متحده ایالاتونو استازی دا هم وویل چې د روسي چارواکو په شمول سرچینو دا منلې ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، له 900,000 نیولې تر 1,000,000 او 600,000 پورې اوکراینیان د کرملین یا د اوکراینی بیلتون غوښتونکو له لورې روسیې ته لېږدول شوي دي. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو استازی زیاته کړه چې یوازې د جولای په میاشت کې 1,300 ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته انتقال شوي دي. د اوکراین په لوهانسک او دونیسک سیمو کې روسي پلاوی بیلتون غوښتونکي له 2014 کال راپدې خو له اوکراین څخه د خپلواکۍ د اخیستو لپاره جګړه کوي. پر اوکراین د فبروري په میاشت کې د روسي له عمومي یرغل را پدې خو پدې سیمو کې روسانو واک خپل لاس پوسو ته سپارلې او دا خبره ورکړې ده چې پدې سیمو کې به ټول پښتنه وکړي چې دوی غواړي له روسي سره یو ځای شي کنه شي.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست ويم. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانۍ په دې ښار کې د سوالګرو د ټولولو پروګرام پیل کړی، خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کاروبار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران د همدېونۍ سه شنبه په ټویټر لیکلی، کوم سوالګر چې بایومټریک شوی او بیا یې سوال کولو ته مخه کړي له نیول وروسته به زندان ته واستول شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانې وین خالد زدران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومټریک شوی که بیا په ښار کې سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
دیر د مجبوری نه کیږي، دیر د بی وسای نه کیږي، دیر د نه کیږي چې خلک بیکار دي، دیر بیکار دي، دیر پریشان. یو سړی مثلا یو کال بیکار ده، یو نیم کال بیکار ده، دا وای څو کی څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي. خامخ مجبور ده چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه وو، نو هیڅ نه وی گدایي کوي.
دولت اله لرو چې خلک ته کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلک خپل گدایي وکړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کول ته مخه کړی ده. یو تن سوالګر تیمورشاه
بیکاره یم، کار نشته، دوه ویشت ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار مې پیدا نه کړ، نو اوس څه سوال کوم؟
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د سنبولې له 12 متر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د دې په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 958 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وايي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي. دوی بایومتریک کیږي، وروسته یې پاړه څېړنه کیږي، د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګست اوس به ورشو میدان ورداګو ته. په میدان ورداګو ولایت کې یو زده کړیال یا معسل متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي صابر د غراز ادا کوي چې لا تکلنې رئیس په بیلابلو برخو کې 500 اختراګانې کړې دي. لدې سره مال د هیواد د عام روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روغتیا په برخه کې د غراز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د برښنا څنګه یو زده کړیال توانېدل دي چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د مالول کس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس پتوګه کار کوي. محمد صابر صبر چې د میدان اوردوګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکې دي تازه شونځي پای ته رسولي او د غزنی پونتون د برښنا انجنیري څنګه ته بریالي سوي دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاس په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لاش دی دا عصبی سیستم سره وصل کله چې عصبی سیستم امر کوي جو ته چې ته دا لاس په حرکت راشي نو د دغه واجه د حرکت پورې دا نه لري دا د ذهن په هیڅ پورې اړه لري په چیرته زه لاس داسې ونیسم او حرکت ورکم هغه لاس هم حرکت کو دا د عصبی سیستم په هیڅ پورې
صابر د غراز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 نور اختراګان هم کړی دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري
پدې سربېره مو نور 50 اختراګان هم کړی دي چې په کې سالوخت دانی مکمل دي او لاس دونه د اقتصادي مشکلات لامل په نیمای کې پات
لدی سره مهاله د میدان اردوګو ولایت د امی روغتیا ریاست مسولان وایي چې د روغتیا په برخه کې د غراز اختراګان او ارارخي زملاتړ کوي د دغه ولایت د امی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرق زیراک وایي
یم د میخنه د سیم نه د استفاده کړی دا او داسې ماشینی والای جوړ کړی دا چې دغه په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پر سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم ترسره کی ان تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص واسطه کا د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 50 اختراګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
ازادي رادیو ته واګاستو سم له فريدي سیال او روچي د افغانستان په اړه په لوی دژمت باتو کې سره غلي
د بشری حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر هغه راپور ته چې روانه اونۍ خبر کړی په اشاره په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه په روستیو سرغړویو لیکنه خبره کړې ده د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوې استفادو او سرغړونو یو لیست او دا چې د افغانانو پر ژوند دي څومره ورانونی کی اغیزی کړی دی په راپور کې په افغانستان کې د بشری اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کډونو لکبله یادونه شوی او ویل شوی دی چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نر آیت کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري د غراپور په مدني سیاسي اقتصادي ټولنيزو او فرهنګي برخو کې د افغان خصو او انجونو به ساري شاتک ته غوتنیولي او ویلي دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر خزي او انجوني داسې په به ساره ډول د ژوند له عمومي صحنې نه ندي ترې تم شوي د بشري حقوقو د څار د سازمان په باور د راپور د افغان خصو او انجونو پر حقوقو پراخ سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو مندني او همدارنګه د پخوانی حکومت د چارواکو خبريالانو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوي او همداراس په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوي بیانوي تمد شو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د رواني میاشتې په پای کې د دې موندنو په اړه بحث وکړي د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتر ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کوم ازادي ورکړل شوی او نیمایي وګړي یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي له برټانیې خبرېدونکي ګارډین رسپانې بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلې دي چې ممکن د تیر کال د اگست میاشتې نه چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلې دي شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي د ګارډین په وینا ترکیې چارواکي کې د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډیر اندېښمن او جدي پریکړې کړې و چې افغانان به خپل هیواد نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپل پوله موانی جوړې کړې وي. ورسپاڼه زیاتوي چې د 4 متره په ژوروالي یو خندق یو سمټي دیوال چې اسغن سیم پرې تیر شوی، د کنټرول برجونه چې په امنیتي کمرو سنبال دي، او وسلوالی ګزمې هغه څه دي چې ترکی چارواکو د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې چمتو کړي وو. خو ورسپاڼه وایي له دې سره هم ترکی چارواکو یو شمېر افغانانو ته د پناه غوښتنې موقتی پاڼې ورکړې دي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزو لاندو خبرونه ته. د بشری حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسون نه پیو پرانیست لیکي غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړاوونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په غزنی کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې، دغه خزي یو اتکلن ماشوم هم درلوده او سره و چې وژل شوې ده. طالبانو چارواکي وایي د شخصي ستونزو له کبله د خزي مړه شوې، خو د هغه کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د آسیا په جام کې لوبي کوي. دواړو ټیمونو خپلې دوه لوبي چې په سوپر فور یا څلور غوړه پړاوونو کې وي بایللې دي، خو نن به سره مخ کیږي او تر ټولو مخکښ ټیم به د آسیا دریم مقام ښایي ترلاسه کړي. واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زوره روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په توری یو تن نیولی. د یکشنبې د ورځې په برید کې د چاقو په وسیله وشو 10 تنه ووژل شول او 13 نور ژوبل شول. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې کولای شي. د ازادي رادیو ټول خبرونه او راپورونه هم په همدغه ویب پاڼه کې چې شیبه په شیبه تازه کیږي تاسو ولولې. اوس دویمه نیمای پیلو په دې دویمه نیمای کې به د نوربسته پروګرام تاسو تخبر کو. نوربسته پروګرام چې ملالې بشیر جوړ کړه ده.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته شرغ لاس د ازادی رادیو په دی خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چارې شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي، او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت ته سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر غوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوی دي، خو ګڼ افغانان شونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته لشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې په خوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي چې لسکلنه لورې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده، او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې سپیڅلې ځاځی ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
او سلامونه زه تاسو ته او د تاسو د تاریخ نتولې ودوال ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځی، تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستی مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستلې چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه، دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاوري وشنځي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې دمونږ نظر پر کلتور فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه، یعنی په سلهاو څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې جنکۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا زمونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې دې نجونې زده کړې ونه کړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپل څنګه تاسو په مورید کې آیا دا هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل، د زیاتره افغانان راغلي دي خاص چې خپل اولادونو د مکتب لپاره او د کوشش کوي دا نه وایي چې لمی کال چې د شروع کیږي، یعنی د ګرمیانه رخصت پلاسي دي خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما نورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بېرته هېواد ته لاړه شم، اولته خپلې نجونې یا خپلې نورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشلی زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو ازادي رادیو ل اوم څخه تر 12 ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي. دا خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونی چې لښونځي څخه به برخه پات دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونی او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړایسي. آیا ستاسو د کور انجنیر دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي اوریدونکو. زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلایسي، پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلایسي په لیکلي او ژغیزه بڼه باندې. د دې خبرونه د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبې وروسته به بیرته تاسو سره یو. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او ری زملالی بشیر يم. د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صافی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان ولاړ سئ چنجونیمو له شونځي پاتنه سي؟
او کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه په افغانستان کې پاتې شولم. نو ما ولیدل چې د انجونیو لپاره مکتبونه هم نه پرانیستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي، ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان مونږ، یعنې زه په پخوانۍ دوره کې د دوی عمه مالیدلي وو چې دوی د ښځو او انجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی پنځه کلن دوره کې آته هغه وخت کې هم تشپږم سنفه پورې انجونو اجازه لرله، بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتماً بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري، خصوصا د انجونو د زکر په باره کې. نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر ښوونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په ښوونځي باندې روانه ده، دا د دوی په لاس کې نه ده. دا دوی د بهر نه رهبري کېږي او دوی ته هدایت ورکول کېږي، ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او ملا ډاریږي، ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي، او هغه به حتماً یو انجینیر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي، او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنی دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره منځ ته راچول. یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي، دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانست خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي، ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده. او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله، 15 کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپېڅلې ځاځي صاحب، کتاسو پجریان کیاس د پن پات پنوم باندې د قلم لار یو خوځش دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نور ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړی دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه شونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځش سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبولوي، خو بیا هم د خپل لونو د پاره د شونځي غوښتنه کوي. دغه په خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې جنونی ولوستې خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل دوی اصلا د ملت غږ ناوري کچې ته دوی د ملت غږ اوریدل کله چې دوی اول راغله ملت ویل چې موږ دومره مشکل یعنی هر دولت کوي په موږ غواړو چې هغه د موږ څو حقوقو یا څه حقوق چې موږ لرو هغه باید خوندي وي. مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اوریدل او کچې ته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي. ځکه وایي هغه په دري کې موږ مثال لرو وایي زورې مردم زورې، خو دا کچې ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هېڅ هم نشي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خپل او په یو ژبه باندې چې باید شونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګسوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو شونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شي، نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کې تهدیدې کې حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر په میلیونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي په خپل کوي د خلکو سره چې د خلکو اواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي، خو دا امکان نه لري. اخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به اسمان مبارزه کوي او غږ به خپل اوچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سې شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې ویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظه؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه د ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده، نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته ورسي واقعاً د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نشو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه چې دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي دا د دوی خویندې دي، دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنی دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر څه نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډیره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډیر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د شونځي د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د شونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې شونځي ټول شونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی د زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بے اتفاقی یا یو نفاق ته لمنه وهي پورا په بلکې مکتب خلاص شوی ده کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یو نفر مې مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنې ولایتونه سره جلا کړي، که نه حکومت په چې راشي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري واقعاً دوی دپاره ډېر د تعصب ځای ده، او دوی به ډېرې خواشینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص نه وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. یو وړوکی اعلان به وکم. اوریدونکو، ازادي راډیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. دا خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي، او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي، او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي راډیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221240. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221240. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب، بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمیر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړي دي. دوی ویلي دي چې دوی هر ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هر ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنو باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه، بالکل. دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی په روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دوی به ویلي چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځیتوب یا زه جلی یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم، ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم. یعنې واقعاً د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري، چې حتی تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوی لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ کې مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم، او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې، یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږ تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړل سوي وي، او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مالنا بس زبدا یو خبره وکم چې اصلا د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي پیلن په افغانستان کې دغه دوی د رسول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نشي کولای چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړی شي. اته نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی اته د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنی افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي، که د لاریون د لاری وي، که د خبرو د لاری وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې مونږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د مونږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د مونږ په اوسنس کې وي، اتم ته به لاړې وي، اتم کې نه هم ته همداسې به مخکې تللې وي. یعنې یو کال د مونږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان د خپل سره یې تفریح نږدي تر څو د مونږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای شي چې د دوی خبره واورېدل سي، یا هدي اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کړي؟
شزی اوسم تاسو ګوري چې خزی ټولې خپل مبارزه کوي او خپل مبارزې ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپل لاس یې هغومره مبارزه چې په دې یو کال کې خزو کړي ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنې نارینه نه چې په فکر کوم ښځینه ډېر فعالیت کوي او ښځو ته دا پکار ده چې باید همېشه خپل غږ اوچت وساتي او هېڅ وخت مونږ یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږ هغه ښځې نه یو، هغه 10 کاله مخکې ښځې چې مونږ ته به یې شلاقه ونیوله په سړکونو منځ کې به یې مونږ په لښتو وهلو. مونږ اوس هغه ښځې نه یو، مونږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو، مونږ به خپل غږ جهان ته رسوو. او دا به ښایو چې طالب حکومت د ښځو د پاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځي صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بس د خبرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل. د خپل ملمنی سپیشلی ځاځي څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پامانی کوم، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سب پیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا
سر لیتا خادی ڈولی کا اور بل دے جوڑ کو پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخ ابتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سب پیڑی میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا مخ مخلری سفر سنت دشاڑ مام نورا ٹول یار دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چ زانو نترے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑ افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو
بل ملک خای لان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو